السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري د ماسپخین درې بجې دی په دې غړې کې ز منور شاستا سو قربایم چې پکې په شمالي وزیرستان کې د پوزي بمباري افغانستان کې د کامیابو انتخاباتو قبایلی سیمو کې د پولیو د نوي کیسونو او یو شمېر نور موضوعات پاک ریپورتونه اوري په دویمه نیمای کې درته د مشال مرکه هم وړاندې کوو خو په سر کې بعد د سات تازه خبرونه واورو چې زموږ همکارا انیسه اجمل یې وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرینو سرټی کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوسټ عملیاتو پترس کې 500 وسلوال وجل شوې دي د افغانستان په هرات ولایت کې وسلوالو د یو لسو رائے ورکونکو ګوتې پرې کړې دي او د اوکرين لسمشر د هوا د نه سلويخت سرتیرو د وجل کې دروستو نن د یو ورځ ماتم اعلان کړی دی او واست خبرونه تفصیل په شمالي وزیرستان کې د پاکستان جنگي جاسوسونو نن بمباري کړي چې پکې خواوشا 500 وسلوال وجل شوې دي د پاکستان د پوسټ مطبوعاتي څانګې اس پی آر په ویپاڼه نن خبر خپور شوې چې پوسټ د بویا تحصیل په دیګان سیمه کې د وسلوالو په پټن ځایونو بمباري کړي اس پی آر وایي چې هوایي بمباري د اغو ریپورتونو رسټو کړي چې پکې ویل شوې په دغو سیمو کې بهرني او مقامي وسلوال موجود دي چې د کراچۍ په هوایي ډګر باندې حمله کې ککړ وو د دې نوړاندې ځنو پاکستانی رسنو ویلي وو چې د پوسټ په بمباري کې تر یو نیم سلو پورې وسلوال وجل شوې دي د پاکستانی پوسټ د نننیو حملو په اړه تحریک طالبان پاکستان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې وجل شوې کسان وسلوال نه بلکې عام وګړي دي په همدې حال کې په شمالي وزیرستان کې کرفیو لګول شوې ده د پاکستان وفاقي حکومت د اسلام آباد د زنو حساس ځایونو امنیتي چارې پوسټ د سپارلو فیصله کړې ده په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال د کورنو چارو وزارت د سرچینو په حواله نن ویلي چې تر 200 پورې پوځیان به د اسلام آباد حساس ځایونو چې پارلیمان او سفارتخانه هم پکې شامل دي امنیتي زمواره به د نن نه سمبالي کړي دا فیصله په هواد کې د امنیتي صورتحال په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر سي د هوایي بمباري رستو شوې ده د افغانستان د هرات امنیتی چارواکي وايي نامعلوم وسلوالو د دې ولایت په کشک رباط سنگي ولسوالۍ کې د یو لسو تنو رائے ورکونکو ګوتې پرې کړې دي د دې ولایت امنیه کومندان سمیع الله کتران مشال لیډیو ته ویلي دغه پیښه تیر ماښام وروسته لاغې وروسته وشوه چې یو شمېر رائے ورکونکي له مرکزونو نه خپل کورونو ته تلل تر اوسه د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې بلخوا د کندهار ولایت چارواکي وايي چې د ښار په درېمې امنیتي حوزې ته نږدې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې او ټول حمله کوونکي وجل شوي دي د دې ولایت د امنیت څانګې مشر رحمت الله اطرافي نن مشال لیډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې وو حمله کوونکي وجل شوي نوموړي ویل چې د جګړې پر بخنه غواړم چې د جګړې پر مهال درې پولیس هم وجل شوي او دوه ټپیان شوي دي تر دې مخکې د کندهار د امنیو کمانډان جنرال عبدالرزاق مشال لیډیو ته ویلي وو چې پرون غرمه مهال سلور حمله کوونکو لومړی د پولیسو پر یوې پوستې د لاسي بم حمله وکړه او وروسته د ملکی خلکو د اوسېدو سیمې ته ننوتل چې له دواړو لورو ترمنځ جګړه پیل شوه خو تر اوسه وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي افغان چارواکي وایي چې د انتخابي کارکوونکو یو وړوکی بس د سړک غاړې بمې چاودنه کې د یو ماشوم په شمول لس کسان وجل شوی دي د سمنګان ولایت والی ویاند صدیق عزیزین مشال لیډیو ته ویلي چې په وجل شوو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن سلور کارکونکي او شپږ څارونکي شامل دي د خوست ولایت چارواکي بیا وایي چې د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو لپاره وسلوالو یو شمېر سرحدي سیمو ته نږدې د رایه اچونې مرکزونو باندې ډسې وکړې چې د بټې تاڼې په سیمه کې په یو کور د توغندي د لګېدو له کبله د یوې کورنۍ اووه تنه وجل شو او زخمیان شول د وسلوالو په ډزو په میچاودنو کې څلور افغان سرتیري هم ټپي شوي دي د خوست ولایت مقام ویاند مبارز محمد زدران بیان مشال لیډیو ته ویلي چې افغان پوځیان هم په وسلوالو د درنو وسلو ځوابي بریدونه کړي دي چې لس تنه وسلوال پکې وجل شوي او لس نور ټپي شوي دي بلخو افغان ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دویم پړاو کې د خلکو پراخ ګډون ستاینه کړې نوموړي پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د انتخاباتو په نتیجه کې به په افغانستان کې ثبات ټینګ شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د افغانستان انتخابات ستایلو سره ویلي چې افغانانو یو ځل بیا وښودله چې خپلې مسلې به د جمهوري لارې حل کړي. په کابل کې امریکایي سفیر جیمز کنینګم ویلي په انتخاباتو کې په پراخ ګډون ښکاره کوي چې افغانان یو جمهوري نظام غواړي. سپینې ماڼۍ هم د خالي پرواز انتخابات په افغانستان کې د جمهوریت د ټینګښت لپاره یو مهم ګام بللی، خو د انتخاباتو له کمیشنونو یې غوښتي چې د دې عمل شفافیت باوري کړي. د صحت نړیوال ادارې ویلي چې په خیبر جلسه او شمالي وزیرستان کې د پولیو څلور نوي کیسونه مخې ته راغلي دي چې دا شان په پاکستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو کیسونو شمیره 2 اتیا ته رسیدلې. د صحت نړیوال ادارې په پاکستان کې یو چارواکي ډاکټر زبیر مفتی نن مشال ریډیو ته په دې اړه ویل،
پاکستان میں سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ فاٹا اور
پاکستان کے دا وقت ٹولو زیاد کیسونا دا فاٹا نمخ تراغلی دی، او فاٹا کے پا شمالی و جنوبی وزیرستان کے تر ٹولو زیاد کیسونا ریکارڈ شوی دی. خود پریشان خبر دادا چی تیر کال تر دے وقت تا ٹول ملک کی اسو کیسونا مخ تراغلی ہو، خو سخ کال پڑنبیش پا گمیاشتو کے دو آتیا کیسونا مخ تراغلی چی پا کیس لورش پیتا دا فاٹا سر دی.
د ډبلیو ایچ او د ہدایت وروسته د روانې میاشتې د لومړۍ نیټې نه د هر پاکستانی تن لپاره دا لازمي ګرځول شوی چې بهر هیواد ته د تلو وړاندې باید د پولیو د واکسینو سرټیفیکیټ ولري. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشینکو د دې هیواد د 9 سرتیرو د وژل کېدو له کبله نن د یو ورځ ماتم اعلان کړی. د سرتیري د اوکراین په هغه پوځي الوتکه کې وژل شوی چې د خالی په سهر د اوکراین په ختیځ کې روس پلو یاغانو په توغندي وشتل شوی و. وروسته خبردار چې واشنگتن خلیج ته د جنگي الوتکو د وړلو کښته لګلې چې عراق کې د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په صورت کې ولسمشر باراک اوباما ته د پوځي انتخاب امکان برابر کړي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي د جنگي الوتکو د وړلو دا بیړۍ به نن په خلیج کې ځای پر ځای شي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې مو د انیس اجبل نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. د روانې غړي په خبرونه کې به د غړي پټونه واوري. د پاکستان پوز دا وکوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په مرکز بمباری کړې ده او پکې یې په لسګونو وسلوال وجلی دي. هلته ځای خلک وايي د سیمینا په وتلو کې د مشکلاتو سره مخ دي.
کرفی لگے دلی تو جی پر جی بندے خال کی سور دائی آگا تھا ڈر جیت مشکلات آئی خال ڈر جیت کا پاری ہر سڑائی پر منڈا رہے تے خوڑی چے امید دے لکے نا اسی خلیار میمی نا
پرون په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو دویم پړاو ډیر په کامیابۍ ترسره شو چې په ټوله نړۍ کې پکې د افغان ولس پراخه د ګډون ستاینه کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان د پولیو د رنز له وجې د نړیوال سفری بندیزونو سره مخ دی، په قبایلي سیمه کې د پولیو څلور نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د لړ کې د صحت چارواکي څه لایح عمل په پام کې لري؟ دا او نور رپورٹونه هم لرو. د دې غړې په دویمه نیمایي کې به هفتوار پروګرام د مشال مرکه کې د ملت په فکر کې د یو لیونی شاعر پیغام واوري.
ایس د ځان په پتا نه پوهیږو پښتنو، نور قامونه شته شو موږ ورکیږو پښتنو.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورېدلی شئ. رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان جنگي جازونو نن بمباری کړې چې پکې تر 500 پورې د وسلوالو وجل کېدو ریپورتونه دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر د هوایي بمباری تصدیق کړی دی او په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی شوی. یو بیان کې ویلي دي چې هوایي بمباری د هغو مستندو ریپورتونو وروسته کړی چې پکې ویل شوی په دغو سیمو کې خارجي او مقامي وسلوال موجود دي او دغه وسلوال د کراچۍ هوایی ډګر باندې په حمله کې هم ککړو. بل خوازای خلکو د سیمینا کډې شروع کړي او اوتمانزو وزیرو جرګې هم نن خلکو ته د سیمینا د وتلو وینا کړې ده. نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر په دې رپورت کې راکوي.
شمالی وزیرستان کې عسکری ذرایع وایي نن سحر وختي 2 بجې وروسته شمالی وزیرستان تحصیل بویا دیګان سیمه کې جنگی الوتکو د وسلوالو ټیکانو یا مرکزونو باندې بمبار کړي او د دوی په وینا زیاتره بهرني ازبک وسلوال په دغه بمبار کې وژل شوي دي. دولتي چارواکي وایي په دغه بمبار کې د کراچی په هوایي ډګر باندې برید ماسټر مایند ابو رحمان ازبک هم وژل شوی خو وسلوال طالبانو لاړخه لا هم سغبرګون په دې اړه مخې ته نه دی راغلی. بل طرف ته د ځایي خلکو په وینا نن غرمې د میر علي په ځنه سیمو کې هم ګنشیپ هیلیکاپټرو بمبار پیل کړی او خواوشا سیمو کې فوز مکنه پیشقدمی هم کړي. د عثمان ځای وزیر لویا جرګه چې نن یې په امیر علي کې د روانو حالاتو په اړه هنګامي غونډه رابللې وه د بمبار وروسته مشال ریډیو ته د جرګې مشرانو وویل دولت دوی سره په خبرو کې اخلاص نه لري، لہذا د شمالي وزیرستان په اوسیدونکو غږ کوي چې نورې دې خپلې کړې محفوظ ځایونو ته وباسي. شمالی وزیرستان کې د 1300 ورځو نه کرفیو دوام لري او د سیمې خلک چې غواړي د عملیاتو نه کډه وکړي د کرفیو د لاسه ایثار شوي. نمیران شاه یو سیدون کې ګل رضا مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل دومره وخت او لارې دې دولت ورکړي چې خزې او ماشومان محفوظ ځایونو ته وباسي.
شمالی وزیرستان شه کرفیو لګېدلې د ځی په ځی باندې خلک یې سور دی، هغه ته ډېر زیات مشکلات دی، خلک ډېر زیات خفه دي، هر سړی په منډه دی او دې غوړي چې امید دی لکه نو ځي خو لیار میمینار لیار غونډه باندې او خصوصا وړکی وړکی زنانا دای سر شوی دی دا وړه وړکی روړي ډېر زیات تکلیف دی و د خلک ته د خدای خاطر دا وکړو دا ته د محفوظ لیار ورکو چې دا خلک وزي محفوظ ځایونه ته ورسیږي.
شمالی وزیرستان د ممکنه فوزی عملیاتو نه دولتي شمیرې تر مخه 15000 نه زیات وګړي یوازې په بنو میرانشاه سړک بندوبستي سیمو ته تللي او 15000 نه زیات وګړي افغانستان ته کډه شوي، خو زیات خلک د عثمانځای وزیر لوی جرګې د کامیابۍ یا نه کامیابۍ پورې ایثار شوي ول. چې نن ورته دغه جرګې هم د خوندي ځایونو ته کډه کولو وویل. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په دې رپورټ کې مو اوریدل چې په شمالي وزیرستان کې د هوایی ځواکونو په بمبارۍ کې تر 500 پورې کشتان وژل شوي دي. دغلته کې د سیمې ځایي خلک د مشکلاتو سره مخ دي او ځینې پاکستانی رسنیو د دغلته کې د بمبارۍ له وجې د وژل شوو کسانو شمیره هم زیاته ښودلې وه. بلخوا وسلوالو طالبانو بیا ویلي دي د پوځ دغه ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې په دې بمبارۍ کې زیاتره ولسی وګړي وژل شوي دي. ورزو یو بل رپورټ ته اسلام آباد انتظامیه د خرابو امنیتی حالاتو په تناظر کې په مختلفو اهم ځایونو کې د پوځ ځوانانو کمانډوز ودرولې دي. د دې ترڅنګ په اهم بازارونو او مارکیټونو کې هم د کویک ریسپانس فورس یعنی چې په لنډ وخت کې په کم وخت کې یوې مسلې ته رسیدلې شي د هغه فورس ګشتونه شروع کړي دي. په دغه اړه نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د ملک د خراب امنیتی صورتحال او کراچۍ پیښو وروسته اسلام آباد کې د ترهګرې د خطرې تر مخه اسلام آباد انتظامیه د ریډ زون، فیصل جمعات او هوایي ډګر په ګډون ټولو اهم ځایونو سکیورټي سخته کړې ده او د پوز ځوانان یې په اهم ځایونو ودرولې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اسلام آباد پولیسو ویان محمد نعیم وینا وا
نیول او ایئر فورس کې دسته و امنه مرګلا کې پاړیو په لګایو
د نیول او ایئر فورس دسته منګ د مارګلې په غرونو ودرولې دي ځکه چې د هغه ځای خطر ده. په حساسو مقامات او فیصل جمعات د پولیسو خصوصي دستي ولاړ دي، د گاډو تالاشي هم اخستي کیږي. د موجوده حالاتو لمخي من خپل انتظامات کړی دي او ترڅو چې مونږ ته دا هدایت نوي ترلاسه شوی چې حالات سم شو یا چې ترڅو دړکی نوي ختم شوی دا سکیورټي به هم د غرنګ وي.
انسپکشن نه ملتي هغې حالات ٹھیک هي یا چټ ختم نه ہوتے هي اسکو ڈی سی دراي.
د اسلام آباد سکیورټي کې د مارګلي غرونو د اهمیت په حق لا چې مشال ریډيو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن تپوسو کو نو دوی چې د خیبر پختونخوا او اسلام آباد ترمنځ دا یو غر دی او د دین ټول اسلام آباد او اهم ځایونه په ډاګه ښکاری دی. زیاتوی
اسلام آباد دا دوی لوی ځایونه لکه ډیپلوماټیک انکلیو، پرایم منسٹر هاوس، سیکریټریټ، یا د فیصل ماس، یا د سنوري ادارې او دالتا ایئر هیډ کوارټر هم دی، نیول هیډ کرم دے نو دتاگی دو بکول د پارا دی دو مرغلا پو غرونو باندې مختلف زینو کی خپل کمانڈ اس کی نولی دی دغه طرفه د ماټر بولی یا گلائیڈر تا ډیر لوی تھریټ تے
د یادونه دا چې د 13 سورز راسی اسلام آباد کی د پولیسو او رینجرز مشترکه گشتونه هم روان دی. ریاض مزاخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د ترسره کېدو په ترڅ کې افغان حکومت او ولسته مبارکي ویلې ده. د دې وزارت لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي پاکستان هیله لري چې افغانان به په دې تاریخي پړاو کې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ د ودی او د دې هیواد د ثبات لپاره پیاوړي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال ذبیح الله شفق را کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو په بریالیتوب ترسره کړي. د لامله افغان دولت او افغان ولسته مبارکي ویلې. د دې وزارت لخوا د یکشنبه په شپه په یو خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي موږ نن په افغانستان کې د کامیابو ټاکنو لامله افغان ولسته مبارکي وایو. افغانانو یو ځل بیا خودله چې دوی به نور خپل مسلې په ډیموکراتیک توګه واروي. اوس د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسن دنده ده چې د ټاکنو پاتې مراحل هم په کامیابۍ ترسره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو د دویم پړاو ټاکنې د لومړي پړاو د دوه مخکښو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ ترسره شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همداراز وایي موږ په افغانستان کې په سولې فضا کې د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو لپاره خپل ژمنې عملي کړې. د همدې هدف لپاره مو د ټاکنو پورس پر پاک افغان ګډه پولیس افسر تیر ځای پر ځای کړیو او د حساسو سیمو هوایي سرنه مهم کوله. د افغانستان او پاکستان ترمنځ شاوخوا 25 کیلومتره اوږده پوله پرته ده چې د ډیورنډ کرښې په نامه یادیږي. ویل کېږي چې د دې پولې په اوږدو کې د پاکستان پرخوا په قبایلی سیمو کې دا مهال د وسلوالو پاکستانی طالبانو په ګډون د القاعده او حقانی شبکې غړي او نور بهرني او کورني سختريزه وسلوال میشتي چې له دې ځای په افغانستان کې دننه په تروریستي پیښو کې لاس لري. د پاکستان پوځي مقامات هم د شنبه پورس په یو خبر شوی بیان کې ویلي چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال پر پول امنیت لا سخت کړی دی او د غیر قانوني تګ راتګ مخه نیولې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبري شوی خبر پاڼه کې هم دا راز راغلي موږ هیله لرو چې افغان ولس په دې تاریخي پړاو کې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودی او د دې هیواد ثبات لپاره پیاوړي ګامونه پورته کړي. دا یادونه وردا چې په افغانستان کې د شنبه پر ورځ د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو ترسره شو او د دې هیواد د ټاکنو د خپلواک کمیسن د چارواکو په وینا افغان ولس د ولسمشریزو ټاکنو د لومړي پړاو په سر په دویم کې هم پر خبر خواخسته.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د صحت نړیواله اداره چې د وړاندې نه په پاکستان د پولیو رنز لوجې سفری بندیزونه لګولې دي په دې ورستیو کې بیا ویلې دي چې خبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې سلور د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي دي چې دا شان په ټول ملک کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د پولیو ټولو کیسونو شمیره 2 ته ورسېده. د اسلام آباد نازم خبر احمد الله په دې اړه دا ریپورت را لېږلی چې تاسو اوریدو ته را بولم.
د صحت نړیوالې ادارې ویلي دي چې پاکستان کې د پولیو څلور نوي کیسونه مخې ته راغلي دي او دا شان په ټول ملک کې د پولیو کیسونو مجموعي شمېره 2 ته ورسېده. د صحت نړیوالې ادارې په پاکستان کې د پولیو څانګې او چارواکي ډاکټر زبیر مفتي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې پولیو نه متاثره څلور وړو ماشومانو تعلق د خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان سره دي او د څلور نوي کیسونو وروسته په قبایلي سیمو کې پروان کال کې د پولیو نه متاثره ماشومانو شمېره 4 ته ورسېده. موڑی زیادہ کڑا
پاکستان میں سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ فاٹا اور
پاکستان کے دا وقت د ٹولو زیاد کے سونا د فاٹا نہ مخ تراغلی دی او فاٹا کے پ شمالی او جنوبی وزیرستان کے تر ٹولو زیاد کے سونا ریکارڈ شوی دی. خود پریشانے خبر دادا چ تیر کال تر دے وقت تا ٹول ملک کی یوسو کے سونا مخ تراغلی او سخ کال پڑم بیش پ گمیاشتو کی دو اتیا کے سونا مخ تراغلی چ پ کے سلور شپ تا د فاٹا سر دی. بل خدا خبر ہم ډیر مهمه دا چ دا کے سونا د زنه مخصوص علاقوں مخ تراغلی یعنی د فاٹا او د خیبر پختونخوا دو زلونا او دغه سونو مخه تراتلو غټه وجہ یا خو دې سیمو کې ماشومان ته د پولیو ساس کې ندی ورکړل شوی او یا د پولیو مهم په صحیح طریقې سره ندی چلول شوی. نو ضرورت د دې خبرې دی چې دغه سیمو کې د پولیو مخنیوي مهم په سمه طریقې سره شروع کړی شي.
مشال ریډیو چکرا د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جانواز افریدی نه تپوس وکړو چې د کیسونو مخنیوي لپاره په حکومتي کچ څه اقدامات پورته کړی شوی دي. نو نو موړی وایي
متحده عرب امارات حکومت یو پروګرام لاندې قبایلی علاقو ته د خیبر پختونخوا اضلاعو ته مالی امداد هم ورکوي او د فوج په ذریعه باندې خاص کر په فاټا کې باندې د فوج په ذریعه او د فوج په مرسته سره به کمپین کیږي. مونږ دا هیله لرو چې رندې سره به چې کله هغه علاقو ته مونږ ماشومان ورسي چې کوم ځای کې مخکې نه ورسایي.
یاد دې وي چې تیر کال په ټول ملک کې درې نوي د پولیو کیسونه مخکې تراغلي وو او سخت کال په ړومبي شپږ میاشتو کې دا شمېره دوه اتیا ته ورسېده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف او ائتلافي ګوندونو پرون د 2014 15 د مالی کال لپاره صوبایي بجټ اسمبلی ته وړاندې کړی دی. د خزانه صوبایي وزیر سراج الحق د بجټ په تخریر کې ویل دا ځل یې هیڅ یو نوی ټیکس نه دی لګولی، خو په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو وینا ده چې د زمیندارو سره سره په هر شتمن او کاروباري سړي باندې ټیکس ولګول شو، دا د خسارې بجټ دی. نور تفصیل د پیښور نظم خبریال خالد خان راکوي.
د 2014-15 مالی کال لپاره د خیبر پختونخوا بجټ کې د خزانه صوبایي وزیر سراج الحق داوا وکړه چې هیڅ یو نوی ټیکس نه دی لګول شوی، بلکې په مالدارو او شتمنو خلکو مالیه زیات شوې دي او دغه شان د دوی حکومت د غریب اولس او مزدور کار طبقه ته په بجټ کې اسانتیاګانې ورکړې دي. دا را روان مالی کال لپاره د پختونخوا ټوله بودیجه څه د پاسه 3.4 اربع روپۍ چې یو سل او یو کم 40 اربع روپۍ پکې د پرمختګ کارون لپاره ایښودل شوې دي. لکه د مرکزی حکومت په شان د پښتونخوا حکومت هم سرکاري ملازمینو لپاره په تنخواګانو کې 10% اضافه وکړه او د بجټ زیاته برخه د تعلیم او د سیاحت د ښه کولو لپاره ایښودله. سراج الحق په خپل بجټ تقریر کې وویل کئنده مالی
سال کې بجټ میں خیبر پښتونخوا کې عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے.
روان مالی کال کې هیڅ یو ٹیکس نه دی لګیدل، خو د مالیه په موجوده نظام کې مو معمولی ردو بدل کړی دی. مونږ کوشش کړی دی چې څوک زیاتې پیسې ګټي هغه باندې ټیکس زیات کړو او غریب او متوسط طبقه خلکو ته اسانتیاګانې ورکړو. په صوبه کې کمرشل او لوی ودانو باندې د ټیکس سره زیاتوري شي، لوی لوی شخصي تعلیمي ادارو او روغتونونو باندې د ټیکس سره به هم زیاتول شي. پروفیشنل ټیکس ډیر کم او دغه به هم سیوا کول شي. دغه شان زری او د کر کلی مکه باندې د ټیکس موجوده شره هم ډیره کم او هغه به هم سیوا کول شي.
لین ټیکس او زری مدني پر ټیکس انتهائی اهمیت کې حامل ہے، تاہم ان کی وصول اور موجودہ شرح انتہائی کم ہے. ان ٹیکسوں کے موجودہ شرح میں مناسب اضافے کی تجویز ہے.
دا بجر غونڈ رستو دا پختونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک مشال ریڈیو تے اول چے دا دوی حکومت پڑھن بیزل دا غریب اولس تا پارا دا ارزان خوراک یو پروجا تجویز کرے دا کم ترمخا چے با غریب خلکو تا دا خوراک سیزونا لکا اڑو او غوڑی دا بازار پا نسبت ارزان ملاوی گی. دا دا پروگرام دا پارا پا بجٹ کش پک اربع روپے خودلی شوی دی.
پاکستان په تاریخ کې دا مخکنی ځل دی چې صوبایي حکومت اوړه ته سبسیډي ورک ارزان کړ، غریبو خلکو ته غوړي ارزان کړ. همداسې چې کوم سیل ټیکس دی په دکاندارانو یا وړې طبقه باندې هغه هم 6.5% مونږ کم کړو تاکہ خلکو ته لږ په دې صوبه کې ارزانې راشي.
خو بیا صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمان وایي چې موجوده صوبایي حکومت تیر بجټ کې هم دغه دعوې کړې وي خو عملي نه کړي.
زه دې نه دا تپوس کوم چې دې دا وشي چې امن امان په حواله سره دې قوم ته سوار کچرته تاجر برادری له دې ځای نه تختی لګیایي او بل صوبې ته ځي ملک پرېږدي چې ته خلکو ته تحفظ نشي ورکولی، امن امان نشي قائمولی، چې هغه د ستا ډیوټي ده. نو چې امن امان نشي کولی د ټیکس زیاتولو حق تا ته نه ده حاصل.
دغه شان د کامیوتن پارټي سکندر شیرپو وویل چې د خزانه وزیر په خپل بجټ تقریر کې غلط بیانی کوي او د بجټ په کتابونو کې یو څه هغه بل سوایي. د اوایل چې صوبایي حکومت د بجلی خالص ګټې په مد کې د بجلی د محکمې او وفاق نه تیر کال 15 اربع او 40 کروڑ روپۍ نه دی اخیستي او نوی بجٹ کے ددی دا پارا دولس ارب روپے خودلی دی
فائنانس منسٹر صاحب چکم سپیچ تے اور دا وائٹ پیپر چ دے اگے کے ڈیل وے تضادات موجود تھی جو طرف تو دی وئی چیرا منگا نے ٹرائل پروفٹس کی چدی پنجا ارب او تقریبا 30 کروڑ روپے منگ تے ملو نشوے دے کال او بل خوات وئی چنا 12 بلین ببل کال ملاوی کی دا دا کم جنا دے دا تضاد یو دا راضی دا خسارے بجٹ تے
دا 2015 15 مالکان دا پارا دا بجٹ نہ رستو دا خزانے وزیر سراج الحق دا روان مالکان دا پارا دا یو کم دیش بروپو یو زمینی بجٹ ہم اڑان دیکھو چی اپوزیشن گندنو داغے پزد سخت احتجاج اکلو او وی ویل چی حکومت پا بجٹ کے او خود رشوی دا پر مختق دا پارا پنگا مصرف کرے ندا نسنگا زیات پیسے واری خالد خان مشال ریڈیو پیخور
د خیبر پختونخوا واکمن ګوندونه وای چې د روان کال مالی کال لپاره بجټ یې وړاندې کړی دی. ډیر ښه بجټ دی. اپوزیشن ګوندونه وای چې دغه بجټ ته خساره دی او پکې په زمیندارو ډیر زیات ټیکس لګول شوی دی. خو د پختونخوا زمینداران وای چې زمینداری یې د دې صوبې د معیشت د ملا د تیر حیثیت لري او د حکومت نه ورته پاملرنه پوره نه کیږي، بلکې دغه نوي ټیکسونه پکې هم راغلل. په دې اړه د زمیندارو سره احساسات دي او سوال غواړي. د دې بجټ په حواله د شبیر احمدجان دی رپورت کې تفصیل اورو.
دا خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی کې پرون دا خزانه صوبائی وزیر سراج الحق د کال 2014-15 لپاره وړاندې کړل شوی بجټ کې په زمیداری باندې د 15.5% پورې د ټیکس لګولو اعلان هم وکړو چې د خیبر پختونخوا زمیداران یې 200 ډیر زیاتې بلي. دا خیبر پختونخوا د زمیدارانو تنظیم د انجمن کاشکاران خیبر پختونخوا سینئر وایس پرزیدنت نعمت شاه روغانی وایي چې دلته وړاندې نه زمیداران د زیاتو خرچو او کم آمدن له وجې خپل ځمکه خرڅوي او دغه ټیکس په ټول کمزورې او واړه زمیداران ختم کړي.
زراعت کو اصل تباہ لے لگے صبح رقبہ مڑ لگا اور آمدن ملک اور آبادی مجھے آتا تھا کشمیر میں لگی دوں دمبر تباہ لے رہی برباد لے رہی مہنگائی والا چکھوڑی گرانی دی فرق گرانی پکا رہی تھی سب سے بھی ورکی.
دا ایگریکلچر چیمبر آف کامرس یا ایوان زراعت خیبر پختونخوا صدر حاجی ظاہر شاہ وائی چی دوی حکومت تا وڑان دے ہم ویلی دی چی پزراتو ٹیکس دوی تا قبول دی ولی د دوی چې کمینور ستونزې دي او په بیلابیلو زمیداری په سیزونو سبسیډي یا امدادي نرخونه لګول دي حوال دې هغه ته پاملرنه وکړي نو بیا دې ټیکسونه ولګوي.
موږ ته ریټن ورکړو بلکې موږ میټم نه تلو چې بای بنو دا ټیکس نه انکار یو قوم نه کې کته لګې خو زما چې کوم مسائل دي هغه کې سبسډي دا هغه کې د خورې هغه کې ادارو هغه کې د ایریګیشن د دې غم تمال او کا کاستا پروډکشن نه ډاون کا دې انډیا او د چاینا مقابله نه شم کولې زو دمیداری فریدم رستره دا پښتانه پسما کې په خرصولو لاس پور کړه غم نه کې جدا
ولی هم پدې لړ کې چې کله د خیبر پښتونخوا د کار کروندې د چیف پلاننګ افیسر احمد صاد نو پختل نو هغه د خپل اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیډو ته ویل چې زمیدارانو سره د خبرو اترو او سلا مشورې ورستو دغه ټیکسون لګول شوې دي او که د دوی بیا هم ساندېخ نه وي نو د خبرو اترو د لارې به دوی هوار کړي. بل خو دغه زمیداران وایي چې کچره حکومت په دغه ټیکسونو باندې نظر ثانی ونه کړه نو دوی به پراتونکو کې هم په احتجاجونو باندې لاس پورې کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیخور.
او اوس ورزو قبایلی سیمو ته د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د باجوړ ایجنسی په اعلان کې لیکي د ځای یو شتمن لخوا د کرکټ د لوبې ټورنمنت جوړ شوی دی چې روزانه هر ورځ پکې هغه کې مقابلې وشوي او پرون سرته ورسېده. یو ټیم پکې کامیاب شوی دی او هغه ته انعامونه هم ورکړل شوي دي. خو سیمه کې د ځینې امنیتي ستونزو له وجې دغه ټورنمنت د لوبو سیالۍ ولاړې دي. د شاهنواز ترکزی دی رپورت کې تفصیل اورو.
په باجوړ ایجنسی کې د سرکار د مرستې نه بغیر د سیمې او شتمن په عنایت کلي کې د ځوانانو د مصروف ساتلو لپاره د باجوړ پریمیر لیګ په نوم کرکټ ټورنمنت جوړ کړی چې پکې 2 ټیمونه برخه اخلي. خو د تیرې یوې هفتې راهیسې په باجوړ کې د ډیورند کرښې سره نږدې د ځینو بدو پیښو په وجه دا لوبه د 100 ورځو لپاره ځنډول شوې. په دې ټورنمنت کې برخه اخیستونکي د یو ټیم لوبغاړي برهان الدین مشاد ریډیو ته وویل
په یو ګروپ کې 16 ټیمه دي، په بل ګروپ کې 16 ټیمه دي. ایجنسی 32 ټیمونه یې اخیستې ده. کوم میچ وګټي هغه ته 4000 روپۍ نغد
دیوبل کرکټ ټیم کپتان لقمان حکیم وویل چې دا غوی لوبه ډیره خروانه وه خو د سور زره هسې ولاړه ده. نو بیا هم هغوی تمه کوي چې ډیر زر به دا ټورنمنت بیا شروع کړی شي.
بس د سرکاري احکاماتو د وجې پاتې شوی دی چې پته نه لګي چې دلته
گروہ کے بس مشکوک کسان نکلے شری یا پاکستان نور وجوہات جی بس کوارٹر فائنل مراحل شروع دی پدے کے او بس دے قسمتے دے بچے کوارٹر فائنل مراحل پاتی شری دی
دبا جوڑ کنگز 11 کرکٹ ٹیم کپتان او دے یاد ٹورنامنٹ دا ارگنائزنگ کمیٹی غڑی اسماعیل نمیو پختل چے دا لو بابا بیا کلا شروع کولے جی
دا بیا کر زمانی تین شے والے کے ایک تے بیورل تے کہ انشاءاللہ واپس سٹارٹ والو دا ٹورنامنٹ واپس شروع کا روزے نمبر تے انشاءاللہ فل فائنل دا
بابا جوڑ ایجنسی کے زیادہ تر اشتمون اولس دا سلو بھی جوڑوی نو دا سرکاری دلو بو د محکمے سره هم مرسته ده نو دا سرکاری لو بو د محکمے باجوڑ ایجنسی سپورٹس مینیجر فضل اکبر خلجی سره خبرې وکړي
خواهش زمونږ دان دې دې ته چون کې غریب علاقہ دا نو دا سامان ورکولو پروگرام هم زمونږ تر اسون کې کال کې شامل ده الگ پارا ہوں گا تیارے کو پروپوزل تیاری دی دے میں نگان صاحب خواہش تھے چیرا سامان اور کور کی
دے دے ٹورنامنٹ لپارا دا اسماعیل پوینا چٹول اتیا نزیات ٹیموں راغلی خود وقت کموالی لوا جہاں ہوئی دو دیر ٹیموں تا مقاور کرے دا شاہ نواز ترغزئی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
د مشال خبرونه ته غوږی د رواني غړې نیمایي ته ورسېدو د ماسپخین درې نیمه بجې دی د انیس اجمل نه د دې ساعت تازه خبرونو لنډي زاورو
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان جنگي جازونو نن بمباري کړې چې پکې د خو شا 500 وسلوالو د وچل کېدو رپورټونه دي د پاکستان د پوسټ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په ویبپاڼه نن خبر خپور شوی چې پوسټ د شمالي وزیرستان په دیګان سیمه کې د وسلوالو په پټن ځایونو بمباري کړې بلخو په شمالي وزیرستان کې نن کرفیو هم لګول شوی ده د پاکستان وفاقی حکومت د اسلام آباد د سنو حساس ځایونو امنیتی چارې پوسټ د سپارلو فیصله کړې په اسلام آباد کې د بنشار لیډیو خبریال د کورونو چارو وزارت د سرچینو په حواله ویلي چې تر 200 پورې پوسیان به د اسلام آباد حساس ځایونو چې پارلیمان او سفارتخانی هم پکې شامل دي امنیتی سمواره بعد هم د نن سنبالی کړي د افغانستان د هرات امنیتی چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو د دې ولایت په کشک ربات سنگي ولسوالۍ کې د یو لسو رایې ورکوونکو ګوتې پرې کړې دي افغان چارواکی وایي چې د انتخابي کارکونکو په یو بس د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د یو ماشوم په شمول لس کسان وژل شوي دي د سمنګان ولایت والی ویان صدیق عزیزی نن مشال لیډیو ته ویلي چې په وژل شو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن څلور کارکونکي او شپږ څارونکي شامل دي بلخوا د کندهار ولایت چارواکی وایي چې د ښار په درېمې امنیتي حوزې ته نږدې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسېدلې او ټول حمله کوونکي وژل شوي دي د دې ولایت د امنیت څنګه یو مشر رحمت الله اطرافی نن مشال لیډیو ته ویلي چې په دې پیخه کې وو حمله کوونکي وژل شوي دي د اوکراین ولسمشر د دې هوا د نه سلویخ سرتیرو د وژل کېدو له کبله نن د یو رس ماتم اعلان کړی دا سرتیري د اوکراین په هغه پوځي الوتکه کې وژل شوي چې د خالی په سحر د اوکراین په ختیځ کې د روس په لوا یاغیانو په توغندي وشتل شوی او واشنگتن خلیج ته د جنگي الوتکو د وړلو کیشته لګلې چې عراق کې د امنیتي وسې د لا خرابېدو په صورت کې ولسمشر باراک اوباما ته د پوځي انتخاب امکان برابر کړي د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي د جنگي الوتکو د وړلو د بیړۍ بانن په خلیج کې ځای پر ځای شي
انیس اجمل درته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز واورو او اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال مرکه د دې خبرونه کوربه دی خالد خان او ملمه سوک دی په خپل به در سماری فکی
ګران اوردونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرزونه او سلامونه قبول کړي دا ساز د مردان کاټلنګ شموزو کلی کې ناشته ما د پښتو ژبې نومول شاعر اکمل لیونی سره ناشته او داغي صحت د اجازه نه ورکړي چې هغه مونږه په خپل سټوډیو کې انټرویو کړو نو ځکه دا هغه ځای ته راغلی او دا سره به دغه خبرې کوو د مشال مرکه کې هغه نن زموږ ملمه دي اکمل صاحب ډیره مننه څنګه چې مو وی چې دغه دا شموزو اوسیدن کی دا کاټلنګ سره نږدې کلی دی تاریخي کلی دی تاسو لیونی اکمل لیونی ځان سره لیکي نو دا په کوم وخت نه لیکي وجه سوا
خالد خان صاحب لاول خو تاسو د مشال ریډیو د طرف نه راتلو سره د ټولو ملګرو ډیر ډیر مننه او چې زمون کلی ته راغلی دا خبر خدا سو چې ما د ډیر کم ور مور ما چې ما با دا چې ذهن ته مشي شیرونه رااله طالب مې نه وو نو هغه ما با طالب مته سره صحیح کو په هغه پسې بغرزه دم ما ورته چاره دا شیرونه مال ولیکا او دا زمانه بیا یریږي دا شکل یو کس پس کله بل پس کنه بس کله کله وکړاوی نه خلونه وختل مړه داس لیونی دی بزا خبر ورو بیا داس خریدل دا غې نه پس زباج زی وخت کې به مشاور ولم لاړم نو پاغه کې د قانون خو به سر تړل لیونی کنا کومل لیونی نو پاغه کې هغه داس شهرتونه چې هغه بالکل په ما باندې قانون راو ته پلی شي دا غې نه به علاوه بالکل نیمګړی ښکارې د من لیونی نه نو هغه تر اوسه پورې ما قشانت خبر روانه ده
دا څومره وخت خبره ده
دغه وخت کې خو تقریبا چې ما شاعري شروع کړې و نو زه به تقریبا چې د ډیر کم ډیر وړو کې مده دولسو کالو به ومه ځکه چې د اتلسو کالو په عمر کې زما کتاب چاپ شو یو څو ګلونه او زما زیات ذریعه معاش دا و چې زمون کلی په غر کې دن نه دی
جی بالکل همدغه خبره ما کوله چې ستاسو دا کلی چې دی دا بالکل غر په لمن کې پروت دی
بالکل
نو څه معاش په مو
د دې خلکو خو زمونږ ټولو معاش ذریعه دا و چې کوم خلک ور بعضې خلکو جایداد هم و بهر ملکونو ته څوک نه شتلی خو بعضې مشرانو پکې په بنګال کې و زیات خلک په کراچۍ کې وو او مونږ خو دغه بهر ته هم نه وتو نو مونږ به د خپل کلي د تلو ر دینه مې واخل لرګي راوړو خپل ساروم ساتل داغې نه علاوه چې به کوم پالتو د غونو لکه لرګي واخه دا به ما خرڅول په هغې مې ګزاره روانه وه
نو که د خپل کورنۍ پاک له مو والد صاحب به مو څه کول کورنۍ مو څنګه ده
کورنۍ چې کومه ونو دا ډېر غریب خاندان او نیکه نوم زما الب خان او زما په یادو کې مړو د شپږنیم شلو کالو په عمر کې او زما پلار نوم سیال خان او هغوی هم تعلیم نه وکړې ځکه چې تاسو ته پته ده چې پخوا خوره تعلیم دومره چې چتا په کورنۍ کې ورچا معزز نو هغه ټول تعلیم نه محروم پاتې شوی دی نو هغه تقریبا چې زما پلار مړ کېده نو زه به تقریبا د شپږو کالو ما ځکه چې زما کشر ورور دی هغه پس مرګ شوی وو بل نه مشر دی نو زمونږ ما ذریعہ هم دغه وا او د کورنۍ خبر هم دغه وا چې هغه هم دغه مزدوري کوله سره جیداد میدان دغه نو خویا به پردیس مکه خوړل کولم مال به ساتله آیا به نور بس لا شخ په
مزدوري تاسو ویل چې د شپږو کالو به چې یتیم شوی د پلار د سر سورې د نلر
او جی بالکل
په ورکوالی کې مو سبق
بالکل تعلیم نہ محروم ڈیر خلق داغا وقت سرا پاتے شی ہو بیا داغ سر رو رو چز تقریباً لسو لسو کالو تک تقریباً جمع پذیان کے شاعری خام خادا سوچے دو لسو کالو پمر کے عمر ماں با شیرون و مزحان تڈیر رات لادہ شیرون بو ما غبا ما اکثر سڑے سی کو چسو با تعلیم ابتا ہوں ماں با پسی پینشن او کافی خپل گرد اول چر دا شیر مال اولی کا کنی زمانہ یہ رہے گی پتا گئے کدل تم پکل کے میں آداد بابو یادې د چاغه وخت سره په دې اجرو کې د کتاب شوق خلکو بدلې وې پرانا باندې کتاب او توغه باندې اجرو ته نه اکثر زیات شیرونه او مال غلي کله
تاسو خبرو کې چې تاسو د تل نسو کال په عمر کې رومبي کتاب راغلې دي چاپ شوی دی نو بیا سو کتابونه ملکلی دي شعرې سو
دغه دور کې باغې شعرې ته خلکو عوامي شاعري وې کنه لکه زیات با کیسې بوې چار بیت بوې لوبه بوې ټپې بوې کنه ناتیه کلامونه هم پکیو نو پاغه وخت کې ما سلور کتابونه چاپ شو یو سو ګلونه بل واجب پیغام او بل و لیونی او بل و رهبر عشق او دا دغه وخت سره پیښور کې دکاندارانو او خلکو په هغه وخت سره ډیر خوښول لکه چې دغه پیشکش ماته پیښور کې او رحمان ګل نومي دکاندار وکړ او هغه بیا هغه ځان له وخت سره چاپ کړل
اکمل صاحب د کتاب خبره مو کا د کتاب د خرص خبره نو تاسو خو ما چې څومره زیات لیدلې کغه د ادب محفل نه دی یا دغه سي د کمپرز یا عوامي شل پټس محفل نه یې کې به تاسو د کتابونو سٹال لګول او کتاب به مخرسولو نو دغه د کتاب
دا خبر عوامی شاعری وا بیا پدغه کې ما تقریبا چې په 84 کې کتاب چاپ کړ تورتم چې هغه زما غزل وی
بالکل
امیر حمزه شینواری صاحب سره زه ډېر ګرځېدم چې زه په خبر ته لاړم دغه کور یو په ډبګرای کې و یو په لنډی کوتل کې او دغه کې به سره زه په اپتو وم چې پارېغ وخت په وو نو هغه باندې هغه دی باچا لیکلی او ډېر اوږده دی باچا یې په لیکلی وه او هغه کتاب زما تقریبا چې په نن وخت کې شپږو ایډیشنه چاپ شوی دی د هغې نه پس بیا ما بعض چې د جلسو خبره راغله نو جلسو له هم زه تلمه کنه چې کوم به د نیشنل پارټۍ جلسې وې د هغې سره تقریبا چې باچا خان په 73 یا 72 کې کاټلنګ ته راغلو چې له کابل نه او کلی کې به جلسې کولې مشران هم زه بوته ناست ما خو اصل کې هغه غټه جلسه وه او ما په باچا خان باندې نظم لیکلی وو او زما په بل دویم کتاب چپاونه کې هغه چاپم دی او ما هغه دغه په مخ کې واوره وو او هغه ډېر خوښ کړ تقریبا بیا چې زمونږ د بیزو علاقې څومره دوره هغه کړې او په هغې کې سره هغه ټولو جلسو کې زه ګرځېدلی وم
د نظم څو بیتونه ته یاد دي
دغه او بالکل دغه خو ما ته یاد دي چې هغه ما داسې لیکلی وو چې هغه ته یو ورکلی په شکل کې وو او د هغه په شخصیت باندې وو او په ډېرو رسالو کې هم چاپ شوی دی چې ما ویلو چې سپین ګیری بابا د پښتنې لیلا مجنونه، په ننګ او په غیرت او په پښتو مین پښتونه، د ننګ او د غیرت پختون ډکا پلاتونه، تاریخ ته پختنو کې د کړه جوړ نوی بابونه، ایمل او خوشحال خان ته د پغاړه کړل هارونه، ساده غند سړی ساده غند سړی خوشحان درته لوګیشه، اے پخریشیا تمام جهان درته لوګیشه.
ما پختنه کړې و چې تاسو دغه کتاب د خرڅولو بل لکه خپل کتابونه هم تاسو
بالکل
خو بیا تاسو پستان و ما کته د خخ شاعرانو کتابونه به تاسو خرڅول دغه ماش مکل شروع کړو.
دغه بیا دغه د غره په دوران کې بیا زه را پریوته ما په 93 کې او هغه زه بیا د غره د مزدوریا جوګنو ما لکه چې د ښرو مطابق ما ته ډاکټر وې چې دا رپاله جټه کو ناغه نه بس مې پلونو لخوا بتلم او دوايي مې خوړله گزاره مې کوله نو هغه ما سه خپل کتابونه یو بل کتاب هم بیا زما چاپ شو لیونتوب بدري کتابونه زما خپل وو دغه شاعرۍ چې نظمونه او غزلې وې کنه خلکو به ډېرې خوښوله ما چې مشاعره کې وي نو اکثر به زما کتابونه خامخا خلکو مخ کې ناغه سره ما بیا داسې مختلف کتابونه د پېښور د یونیورسټي پوکې جلسي نه داسې د نورو نه اکثر به داسې شاعران ملګري وو چې هغوی به خپل کتاب چاپ کړو ما ته به یې په سوونو کتابونه را کړو دا ځان له خرڅ کا نو هغه به زما سره په سټال خخه کتابونه لکه د غني خان کلیات د اجمل خټک صاحب د حمزه شینواري صاحب سب زما خپل کتابونه وو نور هم داسې کړه سیاسي کتابونه د ولی خان باچا خان خود زما جوند او جدو جهاد د با ولی خان رښتیا رښتیا کتاب چې ډېر مشهور کتاب دی دا به ټول ما سره په سټال ګرځول او هغه نه خلکو ما ته دا دغه راکو چې دا د پښتو بنجاري کتابونو بنجاري دی.
بالکل دغه کتابونو بنجاري ځکه یې چې لکه کوم ځای کې به دغه سي محفل او کوم ځای کې به دغه سي لوی جلسه و تاسو به خپل دغه کتابونه نو دا مو څنګه وړه لکه تاسو خبرو کړه د غرنه په مولر ګیرا په زور په سر نو دغه جلسو ته مو دغه کتابونه خامخا د دغه تنظیم به مسلم
نو دا خو په جلسې له چې په خوا خلک ته نو تاسو ته معلومه راځي د کلونو په ډاکسنو شو بس په وک کنه نو په هغه کې به سره زم شریک مونږ د مرګور په مدد باندې مونږ دغه رسو
دا مسکه مطلب صندوق کې
دا یو بیگ زما یو لوی بیگ مې جوړ کړو او بس په هغه کې به تقریبا خپندو کې کتابونه راتله او نه مرګور په مدد باغه کله په خپل وړه کله خو را سره غستې
کتابونه دغه پندو کې خو ډېر درونو نو
نو درونو خو به وو خو بهر حال بس کله و دوه کسانو ونیو ما به خلکو ته چې دا ما خلپ و سر ده چې دا درې درون دی خو چې یو کس به واغس ما بل ته به به دایو طرف ته ونی زو بل به زو ونی سم او ما به ته چې ما ته نه چې ستو ما نه بس
اکمل سه دا تاسو خبرو کا چې را تاسو د غن را گزار شې نو دغه تکلیف و ده نو دې مطلب دا چې تاسو ډېر وخت ته پورې دغه د غن د الرګي او وړل
بالکل بالکل او ډېر وخت پورې دا غیره پسم زخومه تلم رات لم کنه خو بیا د عمر د قازام شولا نو اوسم کله کله د کتابونو سټایل وړم د نور مرګور په ماده د وتا ته پته چې اوس خو د ټریپ کا سادیم شته کنه
عمر مسانه
عمر تقریبا چې زما شپږ شپې تر پاسه دی تقریبا او زکه چې 47 زما پیدایشت دی.
حتی تاسو دا خبرو کړه چې تاسو بیا د باچا خان کم جلسو کې وتلی اغي وساسو شهري خو خو لا تاسو دغه نظمونه به خو خو نو تاسو لکه دغه په تحریک کې وای کنه
مشران هم زوم پاغو کې نو لکه چې هغوی ډېر غریبانانو په مزدورو به مصروف وو خو کله چې زه د ډېر کم عمر مونږ زمونږ دې حجرې ته به د مردان شاید مشران راتلل زمونږ د کاټلنګ او په هغې کې ډېر مشهور خدای خدمتګاران زمونږ په کلي کې وو لکه مولانا فضل حق صاحب عبدالرحیم میجر صاحب وو بیا داسې زمونږ په کاټلنګ کې ډېر خدای خدمتګار وو اشرف بابو د جمالګړی محمد باچا د ګجرو ګړی شاکر الله باچا د تخبایه د ټکر دلبر خان دا به زمونږ دې کلي ته راتلل او زمونږ حجره او کلی دا ډېر تاریخي کلی دی او دې کې بیا دغه لخیل او جره کوم را د مشهور و پاغه با جنډه لګول او زبا غ جنډه سره اکثر ناستمه نو زم ما دغه نه دا شوق پیدا شه چې پاغه وخت کې حکومت زه هندسه نه رات لخه دغه نظریه به جوړ شي و بل دا و چې دلته کوم فضل حق مولانا چې کوم وو نو هغه بسره جامع غوستلی نو هغه چې کله جیل تلان نو هغه جامع به زمون کړ زم ما ترور دغه خدمت ته کوو نو هغه جامع به زمون کړ پرته وي نو ما به تپوس کو چې دا سړي دا جامع چې دی نو هغه به ما ته خبر وکړه چې دا د باچا خان د خدای خدمتګار نو کې دی نو دی وخت په وخت باندې داسې حکومت داسې دغه اختیار کې چې دی جیل ته بوزي نو چې هغه جیل ته کله ځینو دا جامع زمون کر راولي ګنو دا پرتی نه هغه زما هغه وخت نه ما دغه ذهن جوړ شو او شاعري مې داسې و چې تقریبا تر دې وخت پورې سببل تاریخ کې میسه نه اغستې که زمون خپل مرګري بل شي وي دي نو هم زه سره نیم تل چې ته بل خو هغه خپل ځای باندې د باچا خان پر نظریه باندې او یو ذهن مې جوړ شوی دی چې هر بل دی خلکو قربانې کړې دي د ملک لپاره نو مونږ خو قربانې نه ده کړې خو پاس دا چې خلق سر خو تعلق ساتو چیر دے خلق قربانی کڑی دی پدغه خاطر باندې ناغو سر عمل گیرتیا تروسه پوری کوما
جی بالکل لگا کو گروپ دغه پیجندل شاعرانو کی زما په خیال جتا سو واحد اغه شاعر یا چپم دغه گون سر دغه نظریه سر دغه کورنۍ سر پاتیا تروسه پوری نو تیر حکومت کی د عوامل شر پټی حکومت په صوبه کی دی تاسو سره سمرسته یاداج سره نظر تاسو باندې کړی چیر دا زمونږه پوخ ملګری دی
بالکل دلته کی خو حیدر خان زمونږه وزیر اعلی و صوبه اوغا کزوم په دې کلی کې اعظم په ټبر کې بغم او شو نو چې حالات برابر او ناغه او باقاعده جنازې لره رسیدو ک جنازې لبنو نو په دوه مدره مبخامه خاراغلی وو بل هغه چې کلی وزیر اعلی و نو زه په خپل ډیر خپه عزت سره سوس او زله غوخته ما او قسم طالبو مې موکړل نو هغه کړه تقریبا نه دی پورې چې نو کریم الله مخک را کړو او ورارمه وو او بیا په دې نور کې زما یو زوی دی ناغه اډر مال تقریبا چې هغه پلار خپل کور ته راوړو
اکمل صاحب تاسو د بچا خان خبرو کړه بچا خان بتاس شاعری به خو خواستاسو نظمونه به خو ولی خان دا غیز وی او سیر لوی سیاستان او سیاستوالو بیا میرمن نسیم ولی خان نو اغي تاسو سره څنګه رویه وا دا غی جلسه جلوسونه کې هم تاسو
بالکل مخکې خو ولی خان او بچا دغه بیگم نسیم با خامخا په یو جلسه کې تاسو بلیدل او د ولی خان په وخت کې ما یو نظم لیکلی وو چې هغه استزان په پته نه پوي ګو پختنو
جی بالکل
نور نور قانون شته شوم رکی ګو پختنو هغه ما د تقریر نمخ کې وې
او تاسو په ترنم کې
او بالکل
او دوه بیت مناسب په ترنم کې
اجا غا نظم دا و چې ایس د ځان په پته نه پوي ګو پختنو نور قامون شته شو مونږ کې ګو پختنو نور قامون ټول د ترکې پلار روان دي ګور ماجر سندیان بلوچ ک پنجابیان دي خپلو کې یو موټی زال دی کزوانان دی ٹول پی جند لکھ پل خاغلی معاشران دی خو منگلا دبل پتال گڑی گو پختنو نو اس دزان پا پتا نہ پوئی گو پختنو
دیر خلے بالکل دی بات نے تاسو سا دیر زیاد داد ملاوی دو تاسو خبرو کا ولی خان میرمن نسیم ولی خان باچا خان با دغس تاسو شاعرین فخولا که فکر وکړو په پښتونخوا کې یا په پښتو ادب کې یو اکمل لیونی دی او یو بل لیونی دی د اشنغر لیونی غنی خان په نوم نو هغه سره ستاسو څنګه ملګرتیا وه هغه ته دغه پته وه چې په مردان کاټلنګ کې هم یو لیونی شته
هغه غنی خان خو یو ډېر لوی نوم و لاول خو داسې نه ورو چې د هغوی په شعرونو باندې څوک پوهېدم نه لکه سردار علي ټکر راووت هغه تعارف د خلکو سره په یو داسې رنګ کې وکړو د موسیقۍ په رنګ کې او د غنی خان داسې شاعري وه چې په هغې هر سړی نه پوهېده نو غنی خان سره خو تعلق زمونږ دا و چې باچا خان کنه خامخه او بیا داغه کتابونه ما تا ته خبره وکړل چې ما سټال بلګاو نه داغه نه کابل نه کتابونه مال راتلل او هغه به یو ملګری شاعر او هغه به راوړل او هغه ما ته ملاوېدل او په قیمت په متواغس مناسب او مزدوري به من پکې کېدله بیا هغه سره زمونږ ډېر ملاقات شو تا ته مخکې ما وویل چې یاره یو ملګری او په غنی غنی د تنګي او چې موږ کله مشاعره کې یو ځای شو نو هغه سکوټر او داغه سره هغې باندې بسوارو شو هغه به وی راځه د غنی خان کلي ته ځو هغه د هغوی په کلي کې منیجر و او خصوصي د هغه په حجره کې او پاتې کېده ولی باغ په دماکه کې شو هغې کې هغه مړ وو او نو داغه سره خو په دغه حواله باندې ډېر ملاقاتونه کېدل د قسم خپل کې به مو سره ناستو
نه لکه دا ما مطلب دا چې هغه د صدا چرته نه ویل چې هغه د لیونی ولې لیکي ځان
نو بس هغه ماته وی چې هغه خو به دا خبره کوله کنه چې بس وی لیونی ډیر کم پیخیږي داسې لیونی هغه لیونی فلسفي وکنه تعلیم یافته سړی او قابل په دنیا ګرځل او زه خو د غرونو سړی مو کنه نو مطلب دا چې هغه لیونی فلسفي او زه د غرونو لیونی مو بهر حاله شه به وایو
اکمل صاحب تاسو خبرو کا چې دغه مشاعرو پسې به ګرځیدي مخکې دغه یو دود او دغه یو رواج چې مشاعرې به کېدی د شاعران نو کم کم زیت مشاعرو پس تلی وزدی
نو اسم زو مشاعرو لخو مون دیر تقریبا چی تلی و چی زبا داو ما چی دا ملگور خواست با داو چی دا مون نبغیر مشاعرو با بلکل نیم گلی و اقا با لکا لندی که تل تبتلو نا همزه سی با سرد ما دیر تعلق پیدا شو و لکا دلی دو مشر سره و دیر خس سره و زو سر دیر تعلق می و سر پاتشو و ما و سر نو اقا لندی که تل تا چی با پخوا خور تلیپون دا غنو کنو خو خط برا غی نا غی با بلن مانده مون لندی که تل تا پلا چینار تا بنو تا کوارتا دیکھ پل سوابے کے پسوات کے مردان کې چار سده کې مطلب دار چې ټولو پښتونخوا ته مشاعره نو
افغانستان ته تللی
ډېر ځله افغانستان ته ډېر ځله تللی وو او ډېر ښه په طریقه سره ډېر پر امن اول ځل پکې د سولې ګډه مشاعره وه او زمونږ یو ملګری دی اسد الله دانش په خور کې کتابونو کاروبار کوي او نن سبا هغه کابل کې دی او ډېر لوی مخ کې سړی دی هلته مرکز هم جوړ کړ پاغه کې ریډیو هم دی
دانش کتابتون په نوم
کتابتون په نوم باندې او غد لغمان صوبې دی نو مونږ ډېر سره د غسر افغانستان ته تللی وو خصوصا کابل ته پاغه کې د ګډ مشاعره او د سولې ګډ مشاعره چې د امن په حواله مشاعره وا مونږ ډېر ملګری دې ځان هم تللی وو هغه آل تکم وا او په ډېر مشهور انټرکانټو هوټل کې هغه پروګرام وو
اکمل صاحب تاسو خبرو کا چې تاسو د تل سو کال وې چې لومبي کتاب او غلک عوامي شاعري وا بیا تاسو شاعري چې وا غزيات انقلابي او غدغه د کمپرست شاعري وا تاسو رومانوي شاعري بم کړی او تاسو بیا مزاحيه شاعري وا نو دا ټول شعرونو په اکل کې مو وې دا تبدیلی پکې راتله
نو هغه خو کار خبره و چې رومانی شاعري ما کړی دا او سیاسي شاعري پکې وا خو بیا به کله کله مې پل دا سه جوړ شو چې هغې کې به هغه ملګرو دا خواست کو چې تمام بل چا شعر جوړ کړو مونږ ته پیروډي وایو کنه یا په دغه مشره طرح باندې شعرونه لیکو نو ما پکې دا دغه شوق کوم چې کوشش به مې کوو چې مزاحیه شعرونه ما لیکلی شو او تقریبا چې روغ یو کتاب مې دی د چاپ تب چاپ کوم به انشاءالله په جمدانه باندې که جون مې مکمل شو نو ډېر شعرونه ما مزاحیه لیکلي وو ډېر زیاته او غار قسم د خلکو په مصره طرح باندې چې مې واورېده خپل ذهن جوام سره اله هغه د نظمونو په شکل کې د غزل په شکل کې ډیر نو د غمزه ما یو شوق او د هغه خواهش سم کوي چې مشاعره لاړ شم د سنجیده غزل نه علاوه ما ته د خواش کیږي چې مې زاهیه کلام وګایا
اکمل صاحب تاسو سبق هم نه دی ویلي خو بیا تاسو له خدای یو نوم درکړی دی شاعر یې کتابونه مو لیکلي دي دا مو چرته سوچ کړی دی چې یارا په کار دی چې سبق مو ویلی وي
دا خو ما ډیر زیات خپه بم په دې خبره باندې او بیا تقریبا چې په ډیر عمر کې دلته زمونږه کلی کې اسکول او پاغه کې زمونږ د بابوزو یو استاد چې هغه د شعر او شاعرۍ سره تعلق لري تالیزر صاحب نوم او دلسوز تخلص به کو زه به هغه په مدد باندې اسکول ته تلم او هغه ما ته پښتو خط لیکو ما به هغه نه بیا کور خطونه لیکل نو ما دومره جوګه شم چې زه د پښتو خط برابر لیکل شم خپل شاعري او د پښتو کتابونه لوستل شم خو د پښتو صرف د اردو یا د غو نه
لکه استاد چې خپل کم نظم یا شعر لیکي نو بل چا پسې
نه 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 خپل لیکم او لوستل شم نور کتاب بوننده شاعرانو او خپل شاعری په خپل لیکم
تاسو خبرو کا چې تاسو د عوامي شل پټه سره یا د خدای خدمتگار تحریک چو اغه سره تاسو تړلې وې تاسو نظریاتي سوچوم دکاو نو په دغه کې هډیر کېدو بندم خلکو لیدل دي تاسو په کې چرته گرفتار شوی وې
نو زه خو گرفتار شوی نه مورنټون راغلی دي خو مطلب دار چې خو زمونږ د عقل داسې دياتی دغه زب اکثر بخره کې ما نو کرابلو نو ما ته بچاو چې تاسو چا کړي وو پولیس راغله خو بخو پیا دغه کنه بہرحال جیل یادا شیطانی مانے تتل نے زما پزے باندے زما باندے چاپا ہوا لشوا زما مشر رو رو اگر تقریبا زما پزے باندے پولیس ثبوت او لوی اختر را روان اگا غد درے روز د مردان پ پولیس لین کی تیری کڑی وی خو بیا خوا دا اگا من سو شپارخ یاد اگم پیدا شون اگا راغی
اوس کوي اکمل صاحب لکه مخکې خو دغه کتابونه او مخرسول په دغه جلسو جلسونو کې نو اوس کوي اوس خو کمزوري مې ډېر
مې اوس هم زه دا کوشش کوم چې اکثر چرته پروګرام د مرګورو په مدد باندې موږ درې څلور کسه ملګري یا جلسې لزو یا د کاټلنګ نه مشاعره لزو نو اوس هم هغه کتابونه خامخا وړم د ځان سره او تا ته پته ده چې اوس خو د کتابونو بنجاري باندې مشهور شوی مکنه د کتابونو منجاري راغلې د ناستې نو بس د شاعرانو ملګرو په مدد باندې نو فلحال خو بس هغه
د کتاب پاک لسه وایه مخکې خو به لکه دغه کتاب خلکو اغېستو خو ډېر کم خلک کتاب اخلي یا لولي نو دغه
دا خبره ستاسو بالکل ټیک ته خو ډېر خلک کتابونه خوښوي اصل کې میډیا هم ډېره د نن سبا کنه دا هر سړي سره چې موبایل بیا نیٹ شو کنه هر څه چې شونو دغه باندې خو سړی کور کور ته کتاب ته ضرورت پات نه ده خوړه داسې قابل خلق او داسې ادب ځان وال خلق سره چې کتابونه ډیر اخري زکه چې زه په خور ته کله ډیر ډیر لزما نو چې وینې نشته کو کې جلسې کې کنه یاد نور ملګرو کتابونه ناغه تقریبا چې زدا شي خلق وینې ما چې راشي او شل شل ډیر ډیر کتابونه واخلې په یو ځای باندې یا زه چې ستاله غنډم نو زما خو به دا خیال چې زما سره خلق د همدردی په نیت باندې نو زما نه خو خامخا کتابونه اخلي یو شاعر به مال خپل کتابونه راکړي دا ځان له خرج کړم هغه کتابونه مانه په پیسو اخلي دومره لکه د ملګرو ما سره هم دردی ده زه خو هم چیرې کتابونه خلق اخلي
بیا اکمل صاحب لکه تاسو ډیر وخت په خپل کلی کې تیروي دغه ډیر خپل کلی مو دي نو تاسو خبرو کا چې غریب کورنۍ سره تعلق لري سره لکه عزت ته ملایويږي که خامخا ډیر لوی نوم مو دی شاعر یې
زمونږ کلی خو تاولې ده او ان شاء الله چې بیا به موږ ویني زمونږ کلی خو ډیر ښه قدردان خلق ته او زمونږ نه چې د هر چا ډیر ښه قدر کوي او زما خو هر څوک قدر کوي او په ښه نظر راته ګوري که هغه په کلی کې که د کلي نه بهر مو زما کو نور سم نه یو سړی راته وي راځه د لاس نه مې ونیوي چې راځه دغه ګاډي له دې بوسمه دغلته کښېنه مونږ سره او ګپ به ولګو نو زما په خپل ځان خو ډیر مطمئن ما چې الله دې دار چا سره خو کې زما خو خپل ځان ډیر قدر کوي اولان کې زمون خپل کلی چې کوم دین دا خو د میلمنو قدر کوي خپل چې هر څنګه دی یو بل سره خدای دې خلری خو د میلمنو داسې د معذور خلکو د دې ډیر ښه خیال ساتي.
اکمل صاحب تاسو کلام به ومرو اورېدونکو ته به خپل کوم کلام چې دی تاسو شاعر یې خامخا به د ریډیو په پروګرام کې میلمه یې نو خامخا هغې ته به خپل کلام څه وړاندې کوي څه پیغام ورکوي دا مشال ریډیو اوریدونکو ته پښتنو ته؟
نو د مشال په حواله باندې خو مشال ډیر ښه کار کوي ځکه چې دا د تاسو په ما پسې کلي ته راغلی نو د دې نه ډېره لویه قرباني لویه خدمت به بل نه وي. دغسې نور شاعران چې د هغوی په نظر کې دي نو په هغوی پسې کلیو ته ځي د هغوی تعارف د خلکو سره کوي د بهر دنیا سره کوي او انشاءالله چې دا
پیغام ورکوي.
نو اول خو زمونږ ټولو پښتنو ته اتفاق او اتحاد پکار دے بیا دوی کې چې کوم مشران نه چاغوی پلوی جرګو باندې خبر خو په خبرو فیصله کیږي او دا خود ولی خان پیغام مو کنه باچا خان خود امن سړی او هغه جنگ چرته نو خو کړی نو مونږ هم دا دغه د دې حق حال باندې چې دا په خبرو باندې فیصله کیږي او په جنگ جګړو باندې خو کده قیامت پورې دا خبره روانه نو دا نه فیصله کیږي ځکه چاره ورستا سو اوره مذاکرات دا شو شو هغه سو شو هغه سزا نه نسی هغه څوک په تضاد باندې کوي هغه خبره انتقامی خبره په ډیر داسې راشي الان کې ډیرو پښتنو په دې
حواله تاسو مطلب دا چې دغه د پښتنو په خوره به امن د خپل خلک راولي د کم خلک به راولي د خورې اوسیدونکو به اکمل صاحب خپل سو د کلام سو بیتونه د تیار دي چې هغه زمونږ اوریدونکو ته وړاندې کړي
دا غزل به راته وایم چې جون لکه وجود کې چې د سانه بغیر نه کیږي
جون
لکه وجود کې چې د سانه بغیر نه کیږي داسې گزارم د جانانه بغیر نه کیږي او هوري وی غلمان به وی جنت کې پرښتې به وی خو هیڅ یې ښکلېوالی زما استانه بغیر نه کیږي هوري وی غلمان به وی جنت کې پرښتې به وی خو هیڅ یې ښکلېوالی زما استانه بغیر نه کیږي او ولی آخر دومره د دنیا مخالفت کوای ولی آخر دومره د دنیا مخالفت کوای غم د آخرت خو د دنیا نه بغیر نه کیږي او شعر دی چې ملک آزادول بر سرونو قربانی غواړي ملک آزادول بر سرونو قربانی غواړي ګټه خو ملګرو د تاوان بغیر نه کیږي او سم مې په شیبو شیبو د زړه په دشته ووره سم نه پشه بوشه بو د زړه په دشته ووره للمو کې پسلونه د باران بغیر نه کیږي او سوچ لکوینه د سرو شوندو شراب را نه کی سوچ لکوینه د سرو شوندو شراب را نه کی کار په دوایانو د دعا نه بغیر نه کیږي او ډیر ک په وطن می سو خواګنو مون نه کی دوی ډیر ک په وطن می سو خواګنو مون نه کی دوی خصوت په د اکمل د پښتونخوا نه بغیر نه کیږي
ډیر مننه اکمل لیونی صاحب تاسو په مشال ریډیو کې نن ملموې د مشال مرکه کې یو جهان مننه
گرچا پیر خادی دکھ ماتم دے گرچا پیر خادی دکھ ماتم دے مسرا زما دخلی پختو ہم دے مسرا زما دخلی پختو ہم دے گرچا پیر خادی دکھ ماتم دے چاپی رکھ خادی دکھ ماتم دے Okay.
لحظے ظلمی میں بنا مینا چتنم پتار ہم پورا ہم قلم دے چتنم پتار ہم پورا ہم قلم دے سرا زما دخلی پختو غم دے سرا زما دخلی پختو غم دے گر چا پیرت خادی دکھ ماتم دے گر چا پیرت خادی دکھ ماتم دے نوینی کو سے پسی ورز بولی وطن نوینی کو سے پسی ورز بولی وطن نوینی کو سے پسی ورز بولی سڑن تڑے ہر زونو دا علم دے ہر سونو دا علم دے.